السلام علیکم قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوریدغه خبرونه چې زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمه کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبرونه راپورونه ولاندې مرکې چمتو کړي، او په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدلې شي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحد ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشي نه کړي، او د ازبکستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل شوه. خو تر هر څه وړاندې رحمت الله افغان د افغانستان لنډ او مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې، افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونې نه ردوي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د څو کلونو په موده کې تر اوسه له دوی سره د ایډز څه باندې 2000 پیښې ثبت شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. محمد اشرف غنی د آسیا زړه هیوادونو په شپږم کانفرنس کې د هند په امرتسر ښار کې وویل پاکستان باید د تروریزم پر ضد په پوځي عملیاتو کې له سره کتنه وکړي. ښاغلی غنی د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې افغان ځواکونه یوازې پرې نه ږدي. د کانفرنس ته د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم وینا وکړه، او ویل چې دوی به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د آسیا زړه هیوادونو شپږم کانفرنس چې د هند په امرتسر ښار کې جوړ شوی د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د یو راپورټ په خبرولو سره ولیدي چې په دې هیواد کې د ځوانو زندانیانو په وضعیت کې ښهوالی راغلی. دوی نامه له دفتر نن په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې له دوی پرمختګ سره سره لا هم د زندانیانو د وضعیت ښه کولو لپاره اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونې نه ردوي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل ممکن اوس هم د افغانستان په ملي اردو کې فساد موجود وي، خو ټینګار کوي چې د وزارت رهبري د فساد له منځه وړلو ته ژمنه ده.
جناب آقای جنرال جان
نیکلسن دایوایخ ز د خغل جنرال جان نیکلسن خبرې نه ردوم، خو زموږ د فساد پر وړاندې په مبارزه کې مهمې لاسترولنې هم لرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ په پینټاګون کې ویلي وو چې په 2012 میلادي کال کې د ملي اردو پر وړاندې لوی ننګونې فساد او کمزوري رهبری ده. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د څو کلونو په موده کې تر اوسه له دوی سره د ایډز 2000 شپږ اتیا پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت مرستیال ناجي تاریخ چې په کابل کې د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وینا کوله وویل د ایډز د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه او د درملنې لپاره په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا په ایډز اخته ځینې کسان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د دوی درملنې او له هغوی سره د طبیعي چلن پر وړاندې دې اقدامات وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشیح نه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د رایو په اتفاق سره تصویب کړې چې له مخې پر ایران د 100 کلونو لپاره بندیزونه دوام مومي. د ایران پارلمان ته په خپل نننۍ وینا کې حسن روحانی وویل دغه لایحه له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. په همدې تړاو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په هند کې وویل د دې لایحې تصویب څرګندوي چې امریکا د خپلو تعهداتو خلاف عمل کوي.
هغه کار چې د امریکا کانګرس وکړ او کچېرې دغه لایحه د ولسمشر لخوا لاسلیک هم شي سره له دې چې اجرایوي اغیز نه لري، خو د نړیوالې ټولنې له نظره د امریکا د دولت بې باوري ښیي چې د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي.
د امریکا کانګرس د پنځمه پورس پر ایران د بندیزونو د تمدید لایحې ته رائے ورکړه چې اوس به سپین مانی تلیجل کیږي څو ولسمشر براک اوباما یې توشیح کړي. امریکایي چارواکو ویلي دوی په دې باور دي چې دغه لایحه له هغې موافقې سرغړونه نه کوي چې له مخې یې له ایرانه یو لړ نړیوال بندیزونه لرې سوي او په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د ازبکستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوه ده. د دغه هیواد اوسیدونکي وایي د سهار له شپږو بجو په پلازمینه تاشکند او نورو ښارونو کې د رایو مرکزونو ته روان دي. دوی د پخواني ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې دیرش کاله یې پر دغه هیواد واکمني وکړه او تیره میاشت مړ سو بل کس د ولسمشر په توګه اټاکي. اټکل کېږي چې د جمهوری ریاست سرپرست شوکت میرزیایف د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټي. 59 کلن میرزیایف ویلي دی به تر ډیره د پخواني ولسمشر سیاسي تګلاره تعقیب کړي. درې نور کاندیدان د خلکو ډیموکرات له ګوند خاتم جان اکتمانوف، د ډیموکرات له ګوند سرور اتم رادوف او د عدالت له ګوند نریمان دي. په ازبکستان کې نږدې 1.8 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. د انتخاباتو اصلي ترسره کوونکو ویلي چې دغه بهیر به شفاف، آزاد او عادلانه وي. خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې دغه انتخابات ساري خپلو مخکنیو کتنو ته په پام سره په دې اړه شک څرګند کړی دی. بلخوا په ایتالیا کې خلک په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتنې ته رای ورکوي. دغه رای اچونه د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سیاسي راتلونکی مشخصوي او د اروپا پر مالی بازارونو به قوي اغیز ولري. رینزی ژمنه کړې چې کچیرې د نننې ټول پښتنې په مرسته د مشرانو جرګې د رول کمولو لپاره پلان ناکام سي یا هم له محلي چارواکو د صلاحیتونو په اخیستلو کې پاتې راغی استعفا به کوي. دی چې اروپا پلوه سیاستوال دی غواړي خپل صلاحیتونه زیات کړي څو وکولی سي د اقتصادي اصلاحاتو له طریقه پر مقابل لوري فشار راوستلی سي. درایو مرکزونه د سهار پر 2 بجو پرانستل سي دي. یوې رایه ورکوونکې میرمن پاولا لامبرتوتسی رویټرز اژانس ته ویل
خلک دغه ټول پښتنې ته زیات ارزښت ورکوي، خو فکر کوم کومنګ نتایج وګورو د دوه خواو ترمنځ په ډیر کوچنی تفاوت وي. زما په نظر هیڅ شی به بدل نشي.
په ایتالیا کې 1.5 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د اروپایي ټولنې مخالف ګوندونو د ایتالیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې دغه ټول پښتنې ته د رای ورکړي. دوی تمه لري چې صدر اعظم له خپلې دندې لرې سي او په دې توګه د دوی شدید فشار ته زمینه برابره سي څو له اروپایي ټولنې یا یوروزون څخه د ایتالیا وتل ممکن سي. او چینایي چارواکو تایید کړی چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې وروستي 10 تنه بند پاتې سوي کان کیندونکي هم رسېوي دي. له دې سره په دې پیښه کې د مړو شمیر د 200 ته ورسید. د تلفات شمیر نن یوه ورځ وروسته لدی تایید شو چې د چین په شمال کې د منګولیا د چیفینګ شار د ډبرو سکرو په کان کې د غازو 14 وسوه. د 14 پر مهال په کان کې 101 تنو کارګرو کار کاوه.
وخت په کابل کې د مسبخین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.9 او د اف ام په 3.5 صفو باندې اوریدلی شي. په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شي. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د تروریزم سره په مبارزې او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم په دغه ناسته کې ویل چې افغانستان له خپلو سرحدونو څخه د باندې تهدید سره مخ دی.
To defeat terror network that caused bloodshed, gravest threat to Afghanistan's peace.
په همدې اړه د راپور سربیره له یو کارپو سره مهم مرکه کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دوه پخوانیو چارواکو د دوسیو څېړلې پیل کړې دي. په کابل ښار کې یو شمیر ښځینه دوکانداران وایي ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظر لري. که وخت وو د ځینو نورو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د تروریزم سره په مبارزې او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی په دغه ناسته کې چې د هند په امرستر کې د نړۍ د څلويختو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په ګډون جوړ شوی وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره نړیوال او سیمهیز همکاري ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم په دغه ناسته کې وویل چې افغانستان له خپل سرحدونو څخه د باندې له تهدید سره مخ دی. زما همکار واصل وصال را سره په سټډیو کې د په دې اړه جزئیات لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه باید په دې سیمه کې د روان کړکیچ د حل لپاره ګډې هڅې وکړي. ښاغلی غنی د یکشنبه په ورځ په هند کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې وویل د توریزم او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. هغه وویل په دې برخه کې پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د توریزم په خلاف دی او په خپل هیواد کې د ترهګریزو ډلو په وړاندې د خپلو عملیاتو بڼې ته بدلون ورکړي.
The military operations in Pakistan have brought
د پاکستان عملیاتي ځواکونه باید هغه ځایونه په نخښ کړی چې هلته ترهګریزي ډلې دی او افغانستان ته ورڅخه تهدیدونه موجود دي. زموږ توقع د ګوندی هیواد پاکستان څخه ده چې په سیمه کې د توریزم په وړاندې خپل مبارزه په عمل کې ثابت کړي. خغلی غنی همدارنګ په سیمه کې اقتصادي اړیکې مهمه وبلل ویل چې افغانستان باید د پیوستون دی وی نقطې په توګه د سیمې د پروژو په مدیریت کې برخه ولري. آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې د هند په امرتسر کې د نړۍ نږدې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ګډون درلود. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ګډون لري. دغه کانفرنس په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل اسلام آباد او اسلام آباد نوې ډیلی ترمنځ اړیکې زیاتې شوې. له بلې خوا د هند صدر اعظم له دې پرته چې د کوم هیواد نوم واخلي د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان ثبات ته ټولو جدي غواخ د دغه هیوادونو له سرحدونو له اخو څخه متوجه ده. خغلی مودي د افغانستان سره د اړیکو په تړاو د خبرو په دوام کې ویل چې هیڅ کله هم باید له تورستانو او د دوی له بادرانو څخه ملاتړ ونه شي. افغانستان ته ستر تهدیدونه د افغانستان له سرحدونو د باندې نه متوجه دي. په سیمه کې باید د دغه پدیدې سره مبارزه وشي او د توریستانو او د دوی له بادرانو سره باید په هیڅ صورت مرستې ونه شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان او هند تل پاکستانی له ترهګرو په ملاتړ تورن کړي دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي که افغانستان وکړی شي په دې اساسو شرایطو د سیمې د هیوادونو رښتینې همکاري جلب کړي کولی شي له هغې ډېره ګټه پورته کړي. سیاسي کارپو محب الله سمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې هغه مهال ډېرې مؤثرې تمامېدای شي چې پریکړې په دوامداره توګه د افغان حکومت له لورې تعقیب شي.
سیمه کې چې کومې اوس ډیپلوماتیک اړیکې دي او اقتصادي غوښتنې دي د دې لپاره په اصطلاح پلاني ځواب دی اوس چې په آینده کې موږ تاسې عملي بېلګه وکتلی شو. د دې لپاره په کور دننه او د کور نه بیرون دغسې یوې تګلارې ته ضرورت حس کېده. بالاخره داسې پلانونه جوړ کړی شي چې په هغې باندې د سیمې د سرونو ترمنځ اتفاق رامنځته شي، د هغې د عملي ګامونو لپاره مختلفې قوې سره یو ځای کړی شي.
ولسمشر غنی هم د آسیا زړه د پښپګم ناسته کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او ژمنو څخه د مننې ترڅنګ د یو لړ اصلاحاتو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمنې وکړې.
بله قدر منوریدونکو، و هم اوریدل چې ولسمشر غنی د آسیا زړه په پښپګم ناسته کې د توریزم سره په مبارزې او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په همدې ناسته کې د هند صدر اعظم وویل چې افغانستان ته له پولو اخوا تهدید متوجه دی. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان لپاره څومره مهم دی.
د آسیا د زړه دغه شپږم کانفرنس دی، دا د افغانستان په اړه باندې او یا هم د افغانستان په اړوندو موضوعاتو کې ناول کانفرنس دی او نه وروستی کانفرنس دی. همدغسې نړیوال ډېر زیات کانفرنسونه جوړ شوي دي، مګر تاسې د نتایجو پر حق باندې ډېر ښه پوهېږئ. په دې معنا باندې چې ملت سازي او ملت جوړونه او خاص کر د آسیا د زړه دغه کانفرنس دوه مهمې اجنډاوې چې یو اقتصادي رغښت دی، اقتصادي مشترکات رامنځته کول دي او بل د امنیت مسله ده. دغه دواړه مسایل چې دي د افغانستان په دغه محاوته کې او سیاست په دغه چارچوب کې هم د افغانستان دولت هم د سیمې هیوادونو هم د نړیوال جوړښت دغه لوی لوبغاړي پاتې راغلي دي. یو علت دا دی چې دلته مونږ دوه درې لوی اشتباهات وکړو. یو دا دی چې مونږ د ستونزې په حل باندې کار وکړو، مګر ستونزې د پیدا کېدو په لامل باندې ونغږېدې. دویم اساسي مسله زمونږ یو امتحاني یا پرنسيکو ته ټینټیټیو نیچر وي چې موږ په ډېر مزبزب شکل باندې پر مخ لاړو. او دریم دا چې موږ د تغسی دوی مسایلو د حل په خاطر باندې اقتصادي اشتراکیت او سیاسي اشتراکیت رامنځته نکړ. موږ د یو جدید یو طرفه په شکل باندې مخکې لاړو. موږ له نړیوالو هیوادونو نه غوښتنې وکړې ترڅو زموږ مسایل حل کړي، مګر ونه شو. مګر کله چې د آسیا د کانفرانس خبر راځي، تاسو پوهیږئ چې په دې کې هم د سیمې هیوادونه، هم مخ پر وده هیوادونه، او هم پرمختللي هیوادونه شته دي. دغه د آسیا د کانفرانس دی په خپل ذات کې، په طبیعت کې مهم دی. دغسې جوړښتونه، د خلکو راټولېدل، د خلکو د استازو خبرې کول، پر اوږدمهاله مسایلو باندې خبرې کول، دا په خپل ذات کې مهم قدم دی. مګر داسې نتیجې به څومره ملموسې هغه به نو په راتلونکي کې شاید پر هغې باندې بحث.
خادم صاحب، په همدې ناسته کې ولسمشر غني د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې هم ځینې څرګندونې درلودې، او د هند صدراعظم هم په غیر مستقیم ډول اشاره وشوه چې په افغانستان کې، یعنی د بې ثباتۍ اصلي جرړې د افغانستان د پولې اخوا دي. څه فکر کوئ چې په دغه ناسته کې دغه ډول څرګندونې یا فشارونه څومره کولای شي چې له افغانستان سره د ثبات د ټینګښت په برخه کې اغیزمنې تمام شي؟
د افغانستان قضیه رښتیا هم چې په دغه تیرو کلونو کې د افغانستان له سرحداتو بیرون وه، د قغلی کرزي پخواني ولسمشر ستوني اصلا پر دې باندې وشکېده چې د افغانستان مسأله د افغانستان د سرحد په سرحداتو په داخل کې نه حل کیږي، بلکې تاسې اصلا د ده پر جړو باندې کار وکړي. متاسفانه دا کار وشو. نړیوال ټولنې هم همدغه اشتباه وکړه چې تمرکز پر کابل وکړ، د ولایت امنیت پرېښود، او تمرکز پر افغانستان باندې وکړ په داسې حال کې چې د سیمې هېوادونو اصلا دغه اور ته لمن وهله. دا خبره نوې نه ده، دا خبره زرګونه ځلې شوې ده. مګر تر اوسه پورې ولې د پاکستان زړه ته نه درلودلې، ولې پاکستان د ته اصلا د یو مهمې او اساسي مسلې په حیث باندې کتلې دي؟ علت دا ده چې موږ یوازې خبره کړې ده، تر شا مو عمل نه دی کړی. یا په عین زمان کې کله چې تاسو د افغانستان خبره کوئ، دا یو مات لاس ته ورته هېواد دی، او یا هم لکه یو ماشوم چې نوی راځي کېږي، تر ډېره حده پورې د بهرني سیاست دغه مسایل، او یا هم اوس اوسه حالاتو کې موږ تر ډېره حده پورې چې کله د بهرني سیاست خبره کوو، د هغه د تحقق مسله پر نړیوالو پورې منحصر کېږي. نو نړیوال ټولنې هم همدا کار نه دی کړی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د آسیا زړه د شپږمې ناستې په اړه د سیاسي چارو د کارپو انتظار خادم مرکې ته غوږوئ. په همدې اړه ځینو پاکستاني او هندي ورځپاڼو هم یو شمېر مطالب خپره کړي دي. زموږ همکار نوریاس نوري ورته لنډه کتنه کړې ده.
افغان ولسمشر د پاکستان له مرستو ډډه وکړه، او دا هېواد یې له پولې بهر د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. د پاکستاني ډیلی ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی په بشپړه توګه د پاکستان همکاري له پامه وغورځوله، او نن یې د آسیا زړه په کانفرانس کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د خبرو لحن غوره کړی و. غنی په امرتسر ښار کې د آسیا زړه شپږم کانفرانس ته په وینا کې له دې ډډه وکړه چې د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره له دې هېواد سره ژمنه کړې وه ومني، او ویل چې دوی د پاکستان مرسته نه غواړي، بلکې موږ ته پکار ده چې له پولو بهر د تروریزم ریښې او مالي سرچینې وپیژنو او په وړاندې مبارزه وکړو. هغه زیاته کړه، پاکستان له افغانستان سره د پراختیايي چارو په برخه کې د 500 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې، خو موږ دغې مرستې ته اړتیا نه لرو. دغه مرستې تاسو په خپل هېواد کې د تروریزم په له منځه وړلو ولګوئ. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په وینا، اشرف غنی وویل افغانستان چې له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی، دې ته سخته اړتیا لري چې په یوه دوامداره سوله او ثبات تمرکز وشي. هندو ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې هند او افغانستان د تروریزم په خاطر پر پاکستان انتقاد وکړ، په یو مطلب کې لیکي، د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دواړو د تروریزم یادونه وکړه، او پاکستان تورن کړ چې په خپله خاوره کې هغو تروریستي ډلو ته ځای ورکړی چې د جنوبي آسیا سیمه بې ثباته کړې ده. د ورځپاڼې په وینا، مودي وویل تروریزم او د بې ثباتۍ لپاره بهرنۍ هڅې د افغانستان سولې، ثبات او سوکالي له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. د هغه په وینا، د تروریستي خړو پراختیا ټول سیمه له خطر سره مخامخ کړي ده. په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د غږ اوچتول کافي نه دي، بلکې باید هغه له کلک اقدام سره ملوي. افغان ولسمشر بیا وویل له جګړه ځپلي هېواد سره که هر څومره مالي مرستې وشي، ګټه نه لري تر هغو چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس نه وي اخیستی. او د ایران ایرنا خبری اژانس بیا په دې کانفرنس کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف خبری راخستې چې ویلي دي ایران په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. جواد ظریف ویلي هیواد په بشپړ توګه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت او د سولې په برخه کې د دې حکومت د لاسته راوړنو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مقامونو د دوسیو د څېړنې کار پیل شوی دی. د افغانستان د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې دغه دوسیې په دقت او چټکۍ سره وڅېړل شي. سهار ګل میرزای را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بلی پر دې سب لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو ته وویل په همدې اړه باندې ولسمشرۍ څمو د مخکې یو فرمان صادر کړی وو. هغه فرمان نو لوی څارنوالۍ ته رسیدلی دی او لوی څارنوالۍ وایي چې موږ د کورنیو چارو د دریو پخوانیو مقامونو په اړه باندې چې کومه دوسیه ده څېړنه پیل کړې ده چې په هغې کې مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي دي. نو په دې اړه باندې موږ د ښاغلي جمشید رسولی غږ لرو. هم دا باور
تاوري چې ما د جریان قرار دارین حکمی که از طرف مقام ریاست جمهوری
دی وای څنګه چې تاسو په جریان کې اصلس مشرې په دې اړه د لازم اجراتو لپاره یو فرمان صادر کړی وو. سرنوالی دغه فرمان لمخې چې د لازمی چړنې وشي او اجراتو لپاره یو هیئت وګمارل چې دغه هیئت وو سملا خپل کار پیل کړی دی
توضیح کرده و این هیئت کار خود عملا آغاز نموده.
او په ورته وخت کې د افغانستان د فساد سره د مبارزې د نشراتو رئیس عبدالقهار فاروق سیار هم هیلمندی خودلې ده او خوشبینی خودلې ده او ویلې دي چې ریاست جمهوری چې کوم فرمان صادر کړی دی ډیر نیک اقدام کړی دی، خو د قضایي او عدلي ارګانونو نه غوښتنه کړې ده وغه ده چې د دغو دوسیو په څېړنه کې باید له عدالت نه کار واخیستل شي بدون له دې چې د دغو شخصیتونو اجتماعي او سیاسي هغه موقفونه په نظر کې ونیول شي، باید دوی په اړه باندې قضاوت وشي او قانون باید یو شان په ټولو تطبیق شي. د ښاغلي عبدالقهار فاروق سیار غږم لرو په ګټه ورو دی وایي د دولت لخوا د صادر شوي حکم مرکلی کوو او هیله مند یو چې په مالی فساد د دغو تورونو کسانو په اړه عدلي او قضایي برخې د دوی دوسیې وڅېړي او بدون د دې چې د دوی اجتماعي او سیاسي موقفونو ته وکتل شي او قانون باید په ټولو یو شان تطبیق شي. پردی صاحب په دوی باندې د تورونو ترڅنګ چې تورونه به نورم وي، خو هغه مشخص چې کوم تورونه دي هغه دی چې د ځینو امنیتي او شرکتونو او کمپنیو نه دوی 50,000 لکه سلاح، مهمات او مختلف وسایل ترلاسه کړي دي چې اوس امرا چې لیدل کېږي نشته. نو دغه تور امر باندې دی نو ګورو چې
په خپله د مشتبه پتنګ، جمیل جنبش او د دې نمونه چې تاسو یاد کړی دوی سره تماس نیولای دوی په دې رابطه باندې څه وایي، کوم تورونه چې په دوی لګیدل؟
نو دوی خو طبي خبر ده چې په ځان باندې لګیدل تورونه بره دی، خو تر اوسه موږ چې کومه هڅه کړې ده په بریالي شوی نه.
بله ډیره مننه. سارګل امیرزای وو چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د هغه خبرې په اړه جزئیات وړاندې کړ چې ویلي د کورنیو چارو وزارت دریو پخواني چارواکو دوسیې تر څېړنې لاندې دي او ډیر ژر به په دې اړه پریکړه وشي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
اوس هم راځو یوې ټولنیزې موضوع ته. په کابل ښار کې یو شمیر خزینه دوکانداران وایي ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظر لري. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې ځینې نارینه مشتریان د توکو د اخیستلو په هدف نه بلکې د خزینه دوکاندارانو د ځورونې لپاره د هغوی دوکانونو او پلورنځیو ته مراجعه کوي. یو شمیر کابل ښاریان هم وایي چې خزینه دوکانداران باید د ځانونو د حفاظت لپاره د جامو پاغستلو او له نورو سره په چار چلند کې خورا دقت وکړي. په کابل ښار کې یو شمیر خزینه پلورونکي وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګواکې دوی د اجناسو د خرڅلاو لپاره نه بلکې د غیر اخلاقي اهدافو لپاره دې کار ته مخه کړي. صدف چې د کابل ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د جامو خرڅولو دوکان لري، د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکثره خلک یې د کار په اړه منفي نظر لري. صدف وایي د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې کار کول له ستونزو خالي نه دي، خو وایي خپلو اهدافو ته رسیدل هم د ستونزو او کړاوونو له ګاللو پرته ممکن نه دي.
مردم هر چیز میگه، چی بگویم دیگه، میاله فکر کنم
خلک هر څه وایي. زه به څه ووایم، ځینې فکر کوي چې موږ دلته د بدو کارونو وخت ضایع کولو او یا هم د خوشګزارنۍ لپاره راغلی یو. په داسې حال کې چې داسې نه ده، موږ نجونې کولی شو چې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ وکړو. ځینې منفي فکر لري خو موږ ورته پام نه کوو.
په همدې حال کې سوسان چې د اترو پلورونکي د وایي ځینې نارینه مشتریانې د زورونې او د اړیکو د جوړولو په هدف دوکان ته راځي. سوسان وایي یو شمېر کسان د دې په اړه منفي نظر لري او دا کارې سخت زوروي.
د هغوی اکثره دا فکر کوي چې موږ د کار نه بلکې د ځینو نورو موخو لپاره دلته راغلي یو. د هغوی په اړه بد احساس لرم، داسې خبرې کوي چې زورونکي دي.
دغه دوکاندار میرمنې په داسې حال کې له دوی سره له بد چلند او منفي نظر نه اندېښمنې دي چې یو شمېر نورې میرمنې چې له کوره بهر کار کوي د ځان په اړه د نورو له لیدلورو او چلند څخه راضي دي. همداراز یو شمېر ښځینه پولیس هم وایي چې دوی د کار په ساحه کې ستونزې لري او ان تر دې چې په ټولنه کې له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په لویو ښارونو کې له یوې لسیزې په زیاته موده کې د ښځو پرمختګ ډېر شوی او دوی په بېلابېلو برخو کې کار کوي او په ساعتونو له کوره د باندې په کارونو بوختې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي زیاتره پیرونکي د دې لپاره نه چې له ښځینه دوکاندارانو اشناس واخلي بلکې له دوی سره د اړیکو جوړولو او نظر جنګولو لپاره دلته راځي. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید ډېر ښه په ښه لباس کې راشي، لباس چسب ډېر ونهغوندي، فیشن ډېر ونهکي، فیشن دې وکړي، همه په دې رقم چې دوی کوي هغه رقم نه.
د کابل ښار اوسیدونکي سهرا بیوي دوکاندارو میرمنو ته پکار ده چې د ځانونو د حفاظت په موخه د جامو په اغوستلو او د ټولنیز چلند په برخه کې له خورا دقت څخه کار واخلي.
یک دیدگاه منفی نسبت به یا به یک دلیل دارایی که اونا باید در قسمت فیشنشون متوجه
ده. هغوی پاره د منفی نظر موجودیت علت داده چه دوی باید د فیشن په برخه کې احتیاط وکړي او د ټولنیزو چارو چلند په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه دغه مسله د دې باعث کیږي چې نارینه د هغوی پاره منفی نظر ولري. نو ځکه کچیرته هغوی سم ټولنیز چلند ولري او مناسب لباسونه واغوندي ډیر به ښه وي.
که څه هم د قانون مخې په افغانستان کې د ښځو کاري اشتغال ته هیڅ ډول ممانعت نشته، خو په عمل کې په اکثرو مواردو کې د ښځو پر وړتیاو بې باوري موجوده ده او له کوره بهر د هغوی د کار په اړه ښه نظر نه دی موجود. د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې د ښځو کار کول اسانه کار نه دی. یو بله دوکاندار مرسل وایي په کاري چاپیریال کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. مرسل ویان د ټیکري رنګ اندازه او د لمنې لنډوالی او اوږدوالی کولی شي چې دې ته ستونزې جوړې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو واورې او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. نن په ازبکستان کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي. اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزا مایوف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. اټکل کیږي چې میرزا مایوف په د یوې 15 کلنې دورې لپاره د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ازبکستان د جمهوری ریاست په نننیو انتخاباتو کې له کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف چې د پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و، د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 95 کلن میرزیایف درې سیالان دي. خاتم جان کتمانوف د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولی دی. سرور اتمرادوف د ډیموکراتیک ګوند استازی دی او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازی دی چې ټولې حکومت پلوي دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیره ورځ رویټرز آژانس ته وویل دا په دې معنا ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولی دي. موږ ژمنه کړې وه چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو دیموکراتیک اصولو په اساس تر سره کړو. د بشری حقوقو فعالانو په ازبکستان کې په خوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی نه ساتي او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشری حقوقو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څه وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو میرزیایف په خپله هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقونو او ډیموکراتیکو بنسټونو برخې ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانۍ شوروي وروسته هیڅ انتخابات دغه سازمان په وړاندې ډیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 1.7 میلیونه کسان د رایې ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایې وکاروي.
بله قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2:13 شوې. رحمت الله افغان د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه لندیز دراوروي.
افغان ولسمشر وای پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې په دې هیواد کې د ځوانو زندانیانو په وضعیت کې اخوالې راغلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2 کلونو په موده کې تر اوسه له دوی سره د ایډز 2018 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر براک اوباما غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه د توشیح نه کړي. د ازبکستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایې اچونه پیل سوې ده. خلک د پخواني ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې 1.5 کاله پر دغه هیواد واکمني وکړه او 13 میاشتې مړ شو، بل کس د ولسمشر په توګه ټاکي. په ایتالیا کې خلک نن په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتنه ته رایه ورکوي. د غرایې چونه د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سیاسي راتلونکي مشخصوي او د اروپا پر مالی بازارونو به قوي اغیز وکړي.
له رحمت الله افغان په مننه چې لړن خبرونه وړاندې کړل. مرزی احمد زی لړن اقتصادي خبرونه چمتو کړی او لاغي ورسته کولای شي چې لکه څنګه چې په پیل کې در سره شمنه وکړه، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد سولې او اقتصاد په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د هند مرستې مهمې وبللې. ښاغلي غنی چې د هند په امرتسر کې د آسیا زړه په شپږم کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې یو ګډ کاري پلان ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د هیواد اقتصادي ودې لپاره ډیر مهم دی او د ترانزیت په برخه کې به ډیرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د نړۍ شاوخوا 30 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. په پام کې ده چې تر راتلونکو 2 ورځو په بلخ ولایت کې د ایران افغانستان ګډ نندارتون پرانیستل شي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد صفاحی زاده د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د ایرانی تولیدي شرکتونو محصولات په 500 غرفو او دغه راز د افغان تولیدي شرکتونو محصولات په 30 غرفو کې ننداری ته وړاندې کیږي. صفاحی زاده وایي چې په دغه نندارتون کې ساختماني مواد، د کور وسایل، خوراکي مواد، کرنیز توکي او لاسي صنایع ننداری ته ایښودل کیږي. نوموړی زیاتوي چې دغه نندارتون د قوس میاشتې له 14 پیلېږي او 4 ورځې دوام کوي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2380 افغانۍ، د وریز یو 3.5 منی بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 8 سلویخت او 1 لیتر ډیزل په 8 سلویخت افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 15 پیټه پوله، یو ایرو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه او نیک هلی میومنه استاسی د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوار رسیدلی ز نجیه سپایم او د خبرونه نن ایچ ای وی یا ایرس ناروغی ته زنګړی شوې ده. په خبرونه کې د افغان جاپان د ایچ ای وی د برخې مسول ډاکټر صاحب محمد خان هدایت را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب محترم. مخکې دې چې خبرونه پیل کړو اوریدونکو ته ورشو، دغه نه مخکې یو راپور چمتو شوی د همدغه اړوندې موضوع په اړه. دغه راپور اورو، بیا راګرځو خبرونې ته او اوریدونکي هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. له ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې ولمنځل شوه. د عامې روغتیا وزارت مرستیالی ناجیه طارق د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ایډز د نړیوالې ورځې د لمانځنې غونډې ته وویل چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 پیښې له دوی سره ثبت شوې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې نړیوالې موسسې دا شمېره 6500 یادوي. د ځینو راپورونو په اساس ایچ آی وي هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې مخ پر ډیریدو ده، او د کورنیو لپاره د داسې ناروغانو قبلول تر ډیره حده ناشونی بریښي. روغتیایي متخصصین په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ د لیږد لوی علتونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال یادوي. ډاکټر فدا محمد پایکان هم همدې موضوع ته په اشاره داسې وویل:
طریق عمده ایش از طریق مخالبت های جنسی نامسئول است، بخش بعدیش مثلا انتقال از طریق خون است و همچنان انتقال از مادر مصاب به طفل است.
خود چې د ایچ ای وی ایډز ناروغۍ مخنیوي څنګه امکان لري؟ په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملیزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
کوم شي چې دې لپاره چې شمېره لا پسې زیاته نشي، خو هغه دا رقم مهم ده چې پوښي چې د تیرېدلو لار کومه یوه ده. د ایچ ای وی یو انسان نه بل انسان ته په لنډو عبارت به ووایم ډېره غټه لار ده. هماغه نامشروع جنسی اړیکې دي چې د یو انسان نه بل انسان ته تیریږي. که د دې مخنیوي وشي، نو ایچ آی وی به افغانستان کې ډېره منحصره وي او پرمختګ به ونکړي. بله معتادین هم پوښي چې یوه ستن هماغه یو انسان ته پکار ده او هغه باید بل انسان ته استفاده ترې نه ونشي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د هر کال په تیرېدو سره په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر زیاتېږي. ویل شوي چې په دې وژونکې ناروغۍ د اخته کسانو ډېر شمیر له بهر نه راغلي او له نورو هیوادونو نه یې دا وژونکې ناروغي د هیواد ته راوړې ده. دوستانو، ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په اړه تاسې راپور واورېدم. راګرځو خبرونه ته. په خبرونه کې د افغان جاپان د ایچ آی وی د برخې مسول ډاکټر محمد خان هدایت را سره ملمه دی، او د ایچ آی وی په اړه به لا نور معلومات موږ ته راکړي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0999215 بل شمیره ده 0999215. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې لاري هم کولای شئ چې د خبرونه په مستقیم ډول وګورئ او همدارنګه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب هدایت به دغه پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب هدایت، په راپور کې مو هم د ایچ آی وی د عواملو په اړه معلومات ورکړل. که تاسو موږ ته یو څه په تفصیل سره معلومات راکړئ چې ایچ آی وی ویروس مهم عوامل څه دي، ولې په افغانستان کې مخ په پراخېدو ده په دې ورځو کې؟
ایچ آی وی ویروس یو ریترو وایرس چې دا څنګه چې وویل شو د نامسونه جنسي اړیکو د لارې، د وینې د لارې او هم د مور نه ماشوم ته انتقالیږي. دا مرض په دې وروستیو کې د ګاونډي ملکونو نه د هیواد ته راوړل شوی دی. نور هغه کسان چې په ګاونډي ملکونو کې مهاجر شوي دي، هغه کسان چې په دې ملکونو کې کار کاوه، او هغه خلک چې بهر ته خصوصا عربي ملکونو ته د کار د پاره ځي، د اخوانه دا ویروس ځان سره راوړي. واقعیت په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو په پرتله ډیر کم دی. نور دا ویروس هغه اساسي د انتقال لارې څنګه چې ویل شوی دی جنسي اړیکې دي د وینې او هم د مور نه ماشوم ته څنګه چې ویلې. خو په افغانستان کې واقعیت زیات په هغه کسانو کې چې په زرقی مخدره موادو باندې روغ دي د هغو په منځ کې ډېر زیات دی او هغه کسان چې د ګاونډي ملکونو نه راځي په دو کې واقعیت زیات دی او په عامو خلکو کې پیښې کمې ثبت شوي دي.
بله ډېره مننه ځلان صاحب له کونړ نه په لیکه کې دی د ده پوښتنه اخلو بیا به راځو نورو پوښتنو ته. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ځلان صاحب که کومه پوښتنه ولري مهرباني.
یا خو رتا ته تاسو د خبرونې میلما او د ازادۍ ټول کارکونکو او اوریدونکو ته شهید الله ځلان دي مده کونړ ولایت نه زما پوښتنه ډاکټر صاحب څخه چای وی اوم دا اراز ولایم یعنی نه خني خاني کومې دي په دغه راتل غرنا و چې مننه به موي
ورو را باید وایم چې ایچ آی وی کله چې وجود ته داخليږي د وجود دفاعي سیستم خرابوي او روسه د دې نه چې د وجود دفاعي سیستم خراب شو بیا څنګه چې د دې سندروم د نومول شوی دی یعنی په مختلف ډولونو سره دا کولای شي بیا معلوم شي. بعضی کسانو کې په د توبرکلوز په اراز او علائم سره کېدای شي پیدا شي. بعضی کسان کولای شي چې جلدی امراض ورسره پیدا شي. بعض کسان ته د پوستکي سرطانونه کېدای شي پیدا شي. خو باید وویل شي چې ایچ آی وی کله د وجود دفاعي سیستم ضعیفه که هر قسمت کې کولای شي د ستونزې پیدا کی چې هغه کولای شي د مغزونه نیولای تر پخو پورې په هر قسمت کې کولای شي مختلف اراض او علائم منځ راوړي. خو د ټولو نه هغه زیات غټې نښې چې دي د یو میاشت نه زیات تبه ده دوامداره اسهالات د دې مریضانو سره دوامداره ټوخی دی دوامداره د وزن ضایع کول دا هغه غټې ډېرې نښې دي چې کولای شي یو کس مشکوک کړي چې دا کېدای شي په ایچ آی وی باندې اخته شوی وي.
حقمل صاحب له خوست ولایت نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د اډ مرض چې دا د دې عمده علائم څه دي او بل دا کچیر ته یو انسان د خپل وایب سره کورولي په دبور طرف کې پایر لګیږي او کنه
ورور باید وایم چې څنګه چې ما مخکې وویل د ایز کله چې دفاعي سیستم خراب شي هر سیستم کار هضمي سیستم وي تنفسي سیستم وي یا نور سیستمونه د وجود وي هغه مسابده شي او هغه کې اراض او علائم پیدا کېدای شي او کدي هر لارې ناجنسي اړیکه غیر مسؤون وي د انتقال سبب ګرځي.
ډیره مننه ایچ آی وی ته خبرونه زنګړی شوی قرص پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بلې محترم ناجیه صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو درانه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
او بلې په موضوع خبرې مې راشه موضوع متأخر د خدای دې چې موږ اګایزم زما پښتون د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې اول خو دغه کراته تشریح کې چې دا ایج آیا یو رقم دی کدا شي چې ډیر اقسام لري یعنی بل خبره دا ده چې یو شزه په نس کې خامه کوم ماشوم ولري او دا په دغه ایج هغه باندې اخته پر ماشوم باندې هم اثر کولای شي چې کولای او بل دغه د ایج د ناروغي انته دا وی تر اوسه پرې شوی د کناډا سوي او بل پښتنه مې دا ده چې د افغانستان خلکو څو تاسو معلوماته چې موږ ډیر خلک نه پدې شي یو جامعه کې ژوند نه را تر اوسه لامل اصلي سوال ته نه رسیدلی یعنی څنګه اګایي باید ورکول شي ودغه ته د دې په اړه چې خپله خلک څه په دفتو په قراو قصبات کې وسیږي او دغه ته باید څوک اګایي ورکړي دا مسولیت د چا دی.
بالکل مهمه پوښتنه دي ډاکټر صاحب، هم تر یوه حده پوری دا پوښتنه جواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران وروره، باید ووایم چې څنګه چې ایز ورته وایو اکوایرډ ایمیون ډیفیشنسی سندروم نه اخیستل شوی دی، دا څنګه چې ما مخکې وویل کولای شي کله چې دفاعي سیستم ضعیف کیږي نور یو شخص کیدای شي په دوامداره تنفسي مشکلات سره مخامخ شي، کیدای شي دوامدار اسهالات سره مخامخ شي، په دوامدار توګه هغه وزن لاسه ورکی، او کیدای شي چې هغه ته د اډوکو سم مشکلات پیدا شي یا هم په نور سیستمونو کې مشکلات ورته پیدا شي، کیدای شي کم خونی ورته پیدا شي او داسې نور مشکلات. څنګه چې دته سندروم د نومول شوی دی د همدې په خاطر باندې چې په یو سیستم باندې دا اثر نه لري، یعنی په مختلفو سیستمونو باندې اثر لري او د هر سیستم باندې چې هغه تاثیر کوي د هغه اعراض او علائم ورکوي. نور بل سوال تم باید وویل چې کله یو مور په ایچ آی وی باندې اخته وي، ادینا ماشوم ته د انتقال امکانات ډیر زیات دي، او په دې وروستیو کې د دې خاطر چې هغه مصابه مور ماشوم ته دا شی انتقال نه کی، نو ادې ته تداوی شروع کیږي، هغه تداوی چې سبب د دې شي چې ماشوم ته د دې وایروس د انتقال مخنیوي ونیول شي. او باید وویل شي چې فعلا دې ته تداوی موجوده ده، خو دا تداوی داسې تداوی نه ده چې وایروس مکمله د وجود نه له منځه ویسي. ویروس د میلیون هاو د تعداد د میلیون هاو دانو نه د زرو نه کم تراوړي د کنټرول لاندې راځي، مګر سل په سلو کې له منځه نه ځي. او باید د بل سوال په ځواب کې تاسو وویل شي چې ټول خلک چې په دې حق باندې معلومات لري، ښه خبره ده چې دا معلومات نورو سره شریک کړي تر څو د دې وژونکي ویروس د انتقال د مخنیوي سبب وګرځي.
بله، عیسا محمد له هلمند نه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
الو السلام علیکم، عیسا محمد د هلمند راځم. تاسو راډې کې نیولې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او سلامونه وایم او ډاکټر صاحب د دې ځای سلامونه وایم.
و علیکم السلام رورا،
مهرباني وکړئ.
جوړ شه خیر یاست؟
جوړ سی رورا، ژوند دی اوسه.
دا زما د سینزید مریضي ده، دغه د پزې څخه بیا تندی ټول عمر به نیم پر سر باندې مې درد دي، نه پوهېږم چې دا
وروره
خبرونه ځنګړې شوی ایچ آی وی ته. ډاکټر صاحب که تاسو کوم مشوره لرئ نو مهرباني وکړئ.
د ورور ته باید چې کولای شي د پوزې او د ستوني یو متخصص ته یا د داخلي ډاکټر ته د خپل په ولایت کې لاړ شي او هغوی به درمل ورکړي، انشاءالله چې د دې ستونزه به حل شي ورسره.
بله دوستانو، په خبرونه کې د افغان جاپان د ایچ آی وی د برخې مسؤول ډاکټر صاحب محمد خان هدایت را سره ملمه دی. خبرونه ځنګړې شوې ایچ آی وی ناروغي ده، او تاسو سره هم کومه پوښتنه پیدا کیږي ټلیفون وکړئ. منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 سلويخت، بل شمیره ده 0992253 55. حاجی صاحب عظیمی په لیکه کې دی له هلمند نه، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
اغان خو د خپل سلامونه تاسو ته یو ځانګړی سلام ډاکټر صاحب ته تاسو ته هم کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
بله
استاذ غاغور مهرباني.
تاسو خو ځم دی وکړه د ډاکټر صاحب نه یو پښتنه ده، لکه چې دی ویل چې دا له مشروع جنسي روابطونه مایند سره دي، ایا کدوانه فر دغه جنسی روابط ولري او زی دوامدار هم دغه غیر مشروع جنسی روابط ته دامه ورکی فقط دغه بنفر آیا هغه امکان لري چې دغه وایرس ورته ورسي او وینسي؟
گران اورورا باید اتاده پختنی په جواب کې وایم چې مونږ اکثرا نامسؤونه جنسی اړیکو وایو، کدا مشروع وي که غیر مشروع وي. چې غیر مسؤون وي، غیر مسؤون په دې معنی چې د کاندوم نه بغیر یا د پوښ نه بغیر که یو څوک جنسی اړیکې چا سره لري، که هغه مشروع وي که نامشروع وي، که یو کس په دې ویروس باندې اخته وي هغه بل کس حتمی اخته کیږي. د دې له خاطره چې هغه کس چې پې باندې اخته نه دی هغه مسؤونه پاتې شي، د دې په خاطر باندې هغه باید همیشه د پوخ نه استفاده وکړي تر څو د انتقال مخنیوی وشي. یوازینی لاره د مخنیوي مغه استفاده د پوخ نه دی، که هغه په مشروع جنسي اړیکو کې وي که په غیر مشروع اړیکو کې وي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. شمشاد صدیقي له لوګر نه په لیکه کې دی. د پښتنو خلکو صدیقي صاحب مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام، مهرباني که کوم پښتنه ولري.
بوده کنجبی داشته میخواستم بپرسم.
مهرباني ساسی غږ اورو، غږ مو پری پری راځي که دا یو سم موقعیت غوره کړي چې ساسی غږ موږ سم واورو.
درست. سوال من این بود که آیا امی خود مرض ایس از خوب بتازه گرایی ببخشید میشه انتقال بشه مثلا از پسر به پسر یا از دختر به دختر در کشورهای اروپایی یا غربی؟ خب اون بحث همجنسگرایی یا ازدواج جنس همجنس خیلی مروج است، این چیزی هم امکان داره مثلا از پسر به پسر انتقال داده بشه از طریق اون روابط جنسی از دختر به دختر؟
خب دکتر صاحب، هدایت تاسیس نظر دهید په دې اړه؟
سعی کنیم برادر، در صورتی که هم جنس بازی بین پسر و پسر باشه و اون به شکل نامسون باشه، امکان انتقالش هست و هم جنس بازی در بین طبقه اوناس امکانش نیست.
خب رزو نور اوریدون کو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، یادونه کوو چې د خبرونه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولای شي چې په مستقیم ډول وګورئ، او که کومه پوښتنه در سره پیدا کیږي ملته ولیکئ موږ سره، به دا موضوع به ډاکټر صاحب سره شریکو. عبدالستار اخونزاده صاحب په لیکه کې دی، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلام علیکم، خوب هستم. سلامونه تا ته محترم در تر سب که برای میکنم و دستر خون ندن در بالا منطقه در بسواری سکب تماس.
علیکم سلام، میروانی گوکی
ما سوال در تر سب سخه داده که اولین پلا داده ایز مزاد چیز کشف شو پا جهان که او پا افغانستان که در کل کشف شو، او کشف پا دی مزاد احتوی او دکتر تا مراجی ونه که دیر خلق بی که شرم که چندان دکتر ته مراجعه نکین د دې مراد سره پاتې شي څونه وخت ژوند کوي چې دا سوال ته جواب راکړي دی باندې.
ګران اورور، تاسو د پښتنو په ځواب کې باید وایم چې اول ځل دا ویروس په امریکا کې کشف شو او په افغانستان کې د شپیتم کلونو او بخې د اویایم کلونو په شاوخوا کې اولین واقع کشف شو، او وروسته بیا د 2001 وروسته واقعیت په افغانستان کې زیات کشف شوی دی. او بعد بل پورتنیش
بله، دوی ویل کچره درملنه ونه شي سمره ناوړي پایل لري،
که یو څوک تداوی و نه اخلي نور کېدای شي چې نظر په دفاعی سیستم د شخص کولای شي چې څو کاله ژوند وکړي، خو که تداوی په منظم ډول سره واخلي د یو روغ کس سره هیڅ تفاوت نه کیږي، کولای شي تر 50 کلونو پورې په همدغې تداوی سره ژوند وکړي. او بغیر د تداوی نه دا مربوط په دې دی چې د هغه شخص دفاعي سیستم څومره دی او په کوم سټیج کې دی. دا مرض د WHO په اساس باندې په څلور سټیجونو کې تقسیمیږي، هر څومره چې دغه سټیج پورته ځي مغمره انظار د مرض خرابیږي او مریض زر کولی شي د منځه لاړ شي.
قاری صاحب، هدي هدی ل وردګونه مهرباني وکي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خبرونه ایچ ای وی ناروغي ته زنګړی شوی مهرباني.
سلام علیکم و نوې سره تاسو ته او ټول اوریدونکو ته زه د وردګ د چک دی بمبای د عامد الحصاد څخه کارنام کلام یم.
مهرباني وکي ساسي غاغو کګوښتنی
زما څخه نه دا ده چې اول په تاسو دې ناروغي معاملونو ته انفصال وکړو. معاملونه خو دې د افغانستان کې حدود نشته والله جل جلاله دوی ټول نشته وکړه مخکې کې ته چې نه انا منای کومه یې کړای دی هغه اوس موږ په وبان کېږي او په کوم کارن کې دا چې دا د راسو کارولو او یو د خبرو کولو او د کی کارت په څیر د بل انسان چې هغه جوړ وي چې نه راځي باندې نه ښه هغه ته انتقادي او کنه زموږ د خبرو
ډیر مننه قیر صاحب محترم اتمن به دغه پوښتنې جواب شي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
د قیر صاحب د سوال په جواب کې باید وایم چې دغه لاره چې د ویل د دې لارونه انتقالي کنه هغه اساسي لارې چې دی د جنسي اړیکو نه د وینې نه د مور نه ماشوم ته او هم د هغه طبي وسایلونه چې د عملیات په وخت کې ککړیږي که همدغه ککړ وسایلونه بل کس ته بی د دې نه چې تعقیم شي استفاده وشي دې امکان شته چې انتقال شي او د یو ځای کیناستلو نه د یو ځای خوراک نه د یو ځای ژوند کولو نه د یو تشناب نه استفاده کولو نه په یو کاسه کې ډوډۍ خوړو نه د دې لارو نه نه انتقالیږي.
بله همایون ل مزار نامه ربانی وکای ک کومه پختنه ولری نو ډاکټر صاحب جواب کی مربانی. همایون خان ستاسو غاورو مربانی. ها فکر کوم میمن غاګ ناوري سستون زده پلیک کی همایون خان دی بیا ټلیفون وکید خبرونه دوی منی مې کې بیا هم دوستانو د ایچ ای وی ویروس د مخنیوي په لارو چارو خبرې کو. ډاکټر صاحب هدایت به لا نور معلومات مونږ ته راکړي. ډاکټر صاحب محترم د دې برخه مونږه درې دقیقې وخت لرو د لومړۍ نیمه دویمه برخه هم د خبرونه دوام لري که په دې اړه مونږ ته معلومات راکړي چې د ایچ ای وی ویروس د درملنې څومره امکانات شته په افغانستان کې. البته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې کلینیکونه شته چې خلک ورشي او په اسانه تداوی وکړي.
باید وویل شي چې دا مرض په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې پیدا شوی دی او د اوس مهال لپاره په ټول افغانستان کې د تداوی امکانات نشته دي. په حوزوي روغتونونو کې لکه ننګرهار کې بدخشان کې کندوز کې بلخ کې هرات کې کندهار کې او په دې وروستیو کې چې کېدای شي په دې میاشت کې په فراه کې نیمروز کې او خوست کې د درملنې مراکز جوړ شي. البته دغه 15 لومړني ځایونو کې مې چې نوم واخیستل فعلا هم دلته امکانات شته دي په شمول د کابل او په نیمروز فراه او په خوست کې په دې نږدې وختونو کې د تداوی امکانات برابرېږي او واقعیت په افغانستان کې د اوس لپاره کم دی. نو د دې په خاطر باندې هغه کسان چې په دې ویروس باندې اخته دي هغه کولای شي چې په اندغه حوزوي شفاخانو کې چې ماینو مخه په ننګرهار کې په کونړ کې په کابل کې په بلخ کې کندوز کې بدخشان کې کندهار کې هرات کې غزنی کې نور اې دې هغه ولایتي او حوزوي روغتونونو ته مراجعه وکي. هلته مخصوص څنګه شته دي چې وي دو سره د تشخیص او د تداوی په حصہ کې همکاري کولای شي.
بله دوستانو د خبرونه لمړی نیمه هم همدلته په سوشي بو کې پات رسیدي.
په دویمه نیمایي کې به هم تاسو کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ او د اړوند موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. یادونه کوو چې نن ورځ خبرونه ځانګړې شوې ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ ته. دغه ورځ نن د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا هم ولمنځل شو او ځینې داسې شمېرې خبرې شوې چې ویل کېږي د مال په افغانستان کې شپږ زره اووه سوه کسان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دغه شمېرې درې زره کسانو ته رسیږي. ډاکټر صاحب په دې مسایلو ډېر موږ ته معلومات راکړي. د خبرونې په دویمه برخه کې یادونه کوي چې په خبرونه کې نن ورځ د افغان جاپان د ایچ آی وی د برخې مسؤول ډاکټر صاحب محمد خان هدایت را سره ملتیا کوي. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې به هم بیا به تاسو تکراری کوم او کولای شئ چې تاسو بیا د خبرونې په دویمه برخه کې ټلیفون وکړئ. 0999215 بلا شمیره مو ده 0922515 3 بجې د 3 بجو مهم خبرونه.